السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان شاین بنری او تکنیکی همکار ساکه میری هم لمه سره وي په دې غړی کې به د فرانس پاکستان افغانستان په اړه ریپورټونه وره تبصره او شننې هم لرو مرکه هم شته د دې نه به هم خبر شي چې نړیوالو مطبوعاتو کومو موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي او د پاکستان ځینو ورځپاڼو بیا په کومو موضوعګانو ادارې خپرې کړې دي خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار شاهین بنری یې درته وړاندې کوي
ستړي مشهر امید دی وخت مهم خبرونه د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي په سرخار پیرس کې تیر شپه ناوخته په ترهګرو بریدونو کې 128 کسان وژل شوي دي د پاکستان د سینټ د اپوزیشن غړو تور لګولي چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي رهدارۍ په اړه له دوی معلومات پټ ساتلي دي او نن په ویانا کې د روس امریکا یورپ او منځني ختیځ ډول پوری مرکچیان د شام د سولې په اړه خبرو ته کښېني د خبرونو تفصیل د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي په سرخار پیرس کې تیر شپه ناوخته په ترهګرو بریدونو کې 128 کسان وژل شوي دي نن ولس ته په یو ټلویزیوني وینا کې نوموړي دا بریدونه د فرانس پر ضد د جنگ اقدام بللی او زیاته کړې ده دا بریدونه د هیواد د بهر نه پلان شوي او منظم شوي وو نوموړي د بریدونو تور پر داعش وسلوالې ډلې لګولې دي د فرانس ولسمشر په هیواد کې د درې ورځو د ماتم اعلان کړی دی او ویلي دي هغه به د نومبر په 14 نیټه د پارلمان یو غیر معمولي غونډې ته وینا کوي د پیرس حکومتي سرنوال ویلي دي چې د ښار په شپږو ځایونو کې څه باندې 160 کسان وژل شوي دي نوموړی وایي اته بریدګر وژل شوي چې پکې اوه ځان په چوونکو توکو سره لوزولې او د ده په خبره کې دي شي نور هم یو شمیر موجود وي وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت هال کې تر یرغمل کولو وروسته وجلي دي ځینې کسان بیا په یو رستورانت کې وجل شوي او ځینې د فرانس د فوټبال سټیډیم ته نږدې په ځانمرګي بم بریدونو کې وجل شوي دي د فرانس چارواکو خلکو ته په کورونو دننه د اوسېدو غږ کړی دی او حکومت د هیواد ټولې پولې تړلې دي شاوخوا 1500 فرانسوي پوځیان هم په پیرس کې ځای پرې کړل شوي دي د اسلامي دولت ډلې نن په انټرنیټ خپور شوي یو بیان کې په پیرس کې د بریدونو پړه منلې ده او ویلي دي چې دا بریدونه دوی چې دا بریدونه د دوی اتو وسلوالو ترسره کړي دي دغه بریدونه د فرانس په تاریخ کې د ترهګرۍ تر ټولو بدترینې پیښې ګڼل کیږي د نړۍ یو شمېر مشرانو د پیرس د تیرې ورځې بریدونو په سختو ټکو کې غندلی دي امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي په پیرس کې د تیرې شپې بریدونه په ټول انسانیت او جهاني اقدارو برید دی نوموړي زیاته کړې د فرانس له ولس او د نړۍ له قانونو سره به یو ځای کار کوو چې دا رنګ د ترهګر د انصاف منګولو ته وسپارو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي پاکستان د فرانس له ولس او حکومت سره ولاړ دی او ذمهوار کسان د محاکمه کولو لپاره خپل مرسته وړاندې کوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د پیرس د خلکو بیرحمانه وجنه د پیرس د خلکو بیرحمانه وجنه د خای چې ترهګر سرحد نه پیژني او د ټول بشریت دښمنان دي ایرانی ولسمشر حسن روحانی د پیرس بریدونه د انسانیت پر ضد جرمونه بللی دي او د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان هم د غمرازی پیغامونه ورلیږلي پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي د پاکستان د بارنو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د سرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د لیدنې پر مهال کړي سرتاج عزیز ویلي دي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات ضروري دی د پاکستان د سینټ د اپوزیشن غړو تور لګولې چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي رهدارۍ په اړه له دوی معلومات پټ ساتلي د جمعې په ورځ د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي رهدارۍ په اړه له شوي پرمختګه دوی خبر کړي د دې په ځواب کې د سفران وفاقي وزیر ویلي دي چې په دې اړه به د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر معلومات ورکوي خو د ده په خبره هغه دا مهال له ملکه بهر دی له دې وروستو اپوزیشن غړو د سینټ له غونډې احتجاجي واک وټوکو د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه هم لا روانه ده د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال د جمعې په ورځ مشال لیډو ته ویلي لا نشي ویلی چې دغه انخطه با تر کله روان وي. د زابل د والی وین وای لبی ونه رئیسی په دې جګړه کې شاوخوا شپېته وسلوال طالبان وجل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي دي. د زابل په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې تر دې مخکې هم د طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې جګړې کړې دي. د طالبانو د بیل شوې ډلې مشري ملا محمد رسول کوي، بل ډلې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ ورسره جنګیږي. نن په ویانا کې د شام د سولې پاړه د روس، امریکا، یورپ او منځني ختیځ جوړپوړي مرکچان خبرې کوي. پرون د برتانیا د بارنو چارو سکتر له خپل مصري هم منصب سره تر ملاقات وروسته ویلي وو چې یو شمېر ګرانې مسلې دي چې پکې د شامي ولسمشر بشر الاسد راتلونکي ټاکل کېدی شي تر ټولو لویه مسله وي. د په خبر یقینا چې دغه به د نن ورځې د خبرو تر ټولو مهمه موضوع وي. د ترکی چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي. په شرناق ولایت کې چې اکثریت اوسېدونکي کوردان دي او له عراق سره پوله لري، چارواکو پرون وویل ترکی ځواکونو په شخړه کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی 11 جنګیالي وژلي دي. ویل شوي چې دوه ترکی سرتیري بیا په یوه بمي چاودنه کې وژل شوي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون ویلي د ترکیې امنیتي ځواکونه به په دغه سیمه کې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. او د عراق پوځوایي ځواکونو د پوځي عملیاتو په شروع کې په دریو ځایونو کې پرمختګونه کړي دي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د لویدیز ښار رمادي د نیولو لپاره پیل شوي دي. خو امنیتي سرچینې او حکومتي چارواکي وایي د بغداد په 100 کیلومتره کې پروت دغه ښار له داعشه د پکولو لپاره پیل شوي عملیات ډېر ورو روان دي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه د شاین بنیری نواره دل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پیرس په بریدونو کې 120 کسان وژل شوي دي. امریکایي ولسمشر وایي هر څومره چې ممکنه وي د فرانس له خلکو د نړۍ له نورو قانونو سره همکاري وکړو چې دغه ترهګر د انصاف عدالت ته وړاندې کړو.
We're going to do whatever it takes to work with the French people and with nations around the world to bring these terrorists to justice.
د بجلی ادارې نپرا خیبر پختونخوا ته د بجلی په مات کې په منافع کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. د باجوړو مومندو خلک وایي مخکیم حکومتي مشرانو د تابانینو معاوضې په خپلو جیبونو کې خودی دي، نو ځکه د زلزلې د زیانونو معاوضو ته هم ډېره تمه نه لري.
یو غریب ته زحمت هم نه کوو چې ځکه اوس ګټه یو مکې ته ولیکو، نو بس نه یې لیکم ځکه چې کوکتر دی چې زما نوم رام شي نو بیا به ملک خان کې.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال لیډیو تاسو سره اوس بلار شو د خبرونی لومړی ریپورت طرف ته. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلی دی په پاریس کې په بریدونو کې شاوخوا 120 کسان وژل شوي دي. وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت هال کې تر یرغمال کول وروسته وژل دي. ځینې کسان بیا په یو ریسټورنټ کې وژل شوي او ځینې د فرانس د فوټبال سټیډیم ته نږدې په ځانمرګو بمي بریدونو کې وژل شوي دي. د پیښې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. نور تفصیل د ملي حمیدزاده په دې رپورټ کې.
د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان نن ویلي په پیرس کې په خونړیو بریدونو کې 120 کسان وژل شوي دي. نوموړي دغه بریدونه د هیواد په وړاندې د جنګ فیلو بللو او وی ویل چې د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش له بهره تنظیم کړو چې د هیواد دننه ورسره مرسته ترلاسه وه. نوموړي وویل چې د ګل په ورځ به یوې غیر معمولي غونډې ته خطاب کوي. اولان په هیواد کې درې ورځنی رسمي ویر اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د فرانس سرخار پیرس کې د موسیقۍ په یو تالار، ریسټورانټ او د فوټبال پر یوې لوی لوبغالي بمي بریدونه او ځانوژونکي حمله وشوې. دا پرله پسې ترهګر بریدونه د فرانس په تاریخ کې تر ټولو سخت ترهګر بریدونه ګڼل کیږي. فرانس اولان تر بریدونو وروسته په ټلویزیوني وینا کې د بیړني حالاتو په اعلانولو سره وویل چې دا ډول بریدونه مخکې نه دي شوي او عملیات لا هم روان دي.
زه بیړنۍ حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل سي او شایي پر تګ راتګ هم بندیز ولګول سي.
نوموړي په وینا کې زیاته کړې چې اوس هم د لټون عملیات روان دي او د ده په خبره د هیواد ټولې پولې تړل شوي دي. خو اوشا 1500 فرانسوي پوځیان هم په پاریس کې ځای پر ځای کړل شوي دي. ولسمشر اولان نن د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکیې سفر لغوه کړ. د پاریس حکومتي سارنوال ویلي دي چې اته بریدګر هم وژل شوي دي چې پکې اوو ځان په چاودیدونکو توکو سره الوزولی دي. د نوموړي په خبره وسلوالو لسی وګړي د موسیقۍ په یو تالار کې تر یرغمل کولو وروسته وژلي دي. ځینې نور بیا په یو رستورانت کې وژل شوي او ځینې بیا د فرانس د فوټبال سټېډیم ته نږدې په ځانمرګو بمي بریدونو کې وژل شوي دي. د پیښې عیني شاهدانو ویلي دي چې بریدګرو د بریدونو په وخت د الله اکبر نارې والې. د فرانس چارواکو خلکو ته په کورونو کې دننه د اوسېدو غږ کړی دی. شنونکي وایي کېدی شي چې د دې بریدونو تر شا د داعش لاس وي. بلخوا د اسلامي دولت وسلوالو ملاتړو په ټولنیزه میډیا ټویټر پاڼو د بریدونو ستاینه کړې ده. د حملو ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبول کړې. په عین حال کې بیلابیلو اروپایي هیوادونو د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي دي او په دې مقصد یې غونډې رابللې دي.
بخنه غواړو په دې ریپورت کې تاسو د مریحا میرزاده د خلی واورېدل چې د دې بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. خو ریپورټونه دي چې د دې پیرس د بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. نړیوالو مشرانو په پیرس کې د بیګن د نومبر د 14 په بریدونو غبرګونونه ښودلې دي. دغه مشرانو د بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او زیاتره یې دغه کار د انسانیت خلاف عمل بللې دي. د بریدونو په اړه د امریکا، برطانیې، پاکستان، افغانستان، ایران، ترکیې، چین رد عمل پړه د ملیحه امیرزاده دا ریپورت اورو.
نړیوالو مشرانو د فرانس په سرخار پاریس کې د 13 ورځې خونړې او بریدونو غندنه کړې ده چې پکې د فرانس د پولیسو په خبره تر 160 زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه بریدونه په ټول انسانیت او جهاني اقدارو یوه حمله بللې ده.
موږ چې هر څومره ممکنه وه د فرانس له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه ترګر د انصاف عدالت ته حاضر کړو او په هر هغې ترګري شبکې پسې به ځو چې زموږ په خلکو پسې وي.
د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ژمنه کړې چې د مرستې لپاره څه په وس کې وي هغه به وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین هم د یادو بریدونو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. نواز شریف ویلي پاکستان د فرانس له ولس او حکومت سره ولاړ دی او ذمهوار کسان د محاکمه کولو لپاره خپل مرسته وړاندې کوي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تېرې شپې ترهګر بریدونه دردونکي جنایت وباله. نوموړي د دغو ترهګر بریدونو د غندلو په ترڅ کې ویل نړیواله ترهګري په ټوله نړۍ کې نه بخښونکو جرمونو او د خلکو بې رحمانه وژنې ته ادامه ورکوي. نوموړي وویل د پاریس د خلکو بې رحمانه وژنه دا ښایي چې ترهګر سرحد نه پیژني او د ټول بشریت دښمنان دي. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویل په سختو ټکو کې د دغه وحشیانه عمل غندنه کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني دغه بریدونه د انسانیت خلاف جرمونه بللې دي. بل خدای څرګنده کړه چې د بریدونو له امله روانه اونۍ پاریس ته خپله ټاکل شوې دوره ځنډوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هم د پاریس پر پیښې خپله غمرازي ښودلې ده.
زه خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولاند او د فرانس قام ته د خپل هیواد د وګړو او ل خپل خوا د غمرازي اظهار کوم. زه امید کوم چې زخمی سوي کسان به ژر صحت ومومي. دا ښکاره خبره ده چې د قامی سټیډیم سره نږدې چیرې چې د فرانس او جرمني ترمنځ د فوټبال لوبه روانه وه بریدونه کېدل د دواړو هیوادونو د سولې او امنیت د نشه کول په معنا دي. په کنسرټ هال کې د کسانو د یرغمل کېدو حالات د بشري او اخلاقي اقدارو بهر عمل دي.
د روس وزیر اعظم دیمتری مدویدف ویلي د خبریدونه د ترهګرۍ خلاف په ټولو د رایې یو ځای کېدلو د غږ کولو په معنا دي. په حکومتي ویبپاڼه په خپور شوي بیان کې نوموړی وایي د پاریس غمیزې پس ټول باید د ترهګرو د کارونو خلاف د یو قوي جواب ورکولو لپاره په دغه جګړه کې یو ځای شي. د شام سرکاري میډیا او یو لبناني ټي وي چینل المیوتین د شام د ولسمشر بشار الاسد د خولې وایي چې د دغو بریدونو غندنه کوي. د نوموړي په خبره خپل هیواد یې هم د پاریس د بریدونو په شان له حالاتو سره مخامخ دی.
لکه څنګه مو چې واردل د فرانس په سر خار پاریس کې اسلامي دولت وسلوالي ډلې تیره شپه په پرله پسې بریدونو کې 120 کسان وژلي دي. دا لومړی ځل دی چې داعش په اروپا کې دومره لوی برید ترسره کوي. د دې برید او د پاریس د حالاتو په اړه احمد شاه اعظمي الته لمیشت افغان ډاکټر محمد اکبر وردک سره خبرې کړي او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې بریدګرو فرانس یا پاریس ولې خپل هدف وګرځاو. نو ډاکټر اکبر وردک په جواب کې وایي
زه خو تاسو فکر کوم چې د داعش ډله یا د اسلامي دولت ډله ټول قوتونه چې په سوریا یا په اسلامي نړۍ کې په جګړه اخته دي د خپل دښمنانو په شکل یعنی مګر فرانسا د جغرافي موقعیت له وجې داسې یو هېواد دی چې لاسرسی ورته اسانه دی. له دې لامله زه فکر کوم چې د فرانسې انتخاب فقط د یو اسانتیا له مخې شوی چې فرانسه کې ترجستان ته موجود دی.
تر برید وروسته ډاکټر صاحب څه حالات پیښ شول په پاریس کې؟ خلکو څه احساسول؟ په عموم کې څه ډول احساسات و د خلکو؟
خلکو ډېر سخت ناراحته دي د دې خاطر چې د دې پیښې باره کې نه پولیس او نه مطبوعات بریالي شوي دي تر اوسه پورې چې په دقیقه توګه باندې خلکو ته معلومات ورکړي. نو له دې خاطر خلک په دې تشویش کې دي چې هسې نه چې نورې ډلې هم سمدلاسه پولیس یا د فرانسې په نورو ښارونو کې موجودې وي او د موقع په مساعدت کې وکړي چې دې ډول تروسي حملو ته ادامه ورکړي، ځکه چې دولت تر اوسه پورې نه پوهېږي چې دا ډلې کومه زه راغلي وي په فرانسه کې، آیا د جرم شریکان لرل که نه، آیا په فرانسه کې په خپله د فرانسې خلکو د تروریستانو دا تصمیم نیولی و او که د خارج نه خلک راهستول شوي وو چې دا ډول عملیات ترسره کړي. نو دا د معلوماتو نشتوالی یو رقمنومي ذهن مخشوش کړی او ویره خوړه ده.
تر دې پیښو وروسته آیا حالات داسې څه کړکېچن معلومېدل یا د حکومت له اړخه څه ډول امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو یا څه داسې شکونه حکومت څرګند کړي وو یا ځینې اخطارونه ورکړل شوي وو چې دا ډول بریدونه به کیږي؟
دا ډول بریدونه پیشبیني یو شمېر زیات متخصصین وکړي وو، مګر تعجب خبره ده چې د میاشتې پای نه په فرانسه کې د هغه غونډې چې په نږدې وخت کې به د شاپریال په برخه کې وشي د تیارۍ لپاره ډېر سخت امنیتي ترتیبات به له وخته نیول شوي وو، مګر ترجستان په دې باندې بریدل شوي دي چې دې ترتیبات سره سره خپل پلان عملي کړي.
اوس حالات څنګه دي په پاریس کې؟ خلک څنګه دي؟
ظاهرن خو وضع په عالي شکل ښکاري، خو مګر خلک ناراحته دي او ورکي.
تاسو د کارپو د ډاکټر اکبت وردک مرکه اوریدله چې زم همکار احمد شاه اعظمي ورسره د پاریس د بریدونو په اړه کړې وه، او تاسو په تفصیل سره د پاریس د تېرې شپې بریدونو په اړه معلومات اورئ چې پکې د رپورټونو سره سم 120 کسان وژل شوي دي. تر بریدونو پس د اروپا د امنیت په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کیږي. پر دې موضوع ملیحه میرزاده په لندن کې له خبریال او د سیاسي چارو له شنونکي داود اعظمي سره مرکه کړې ده، او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د پیرس د بریدونو تر شا څه عوامل کېدای شي. انو غوای
یو خو د فرانس رول په دې کې ډېر مهم دی، ځکه فرانس په یورپ کې د اسلامي اورپکۍ پر ضد یو ډېر سخت دریز لري. دوی مالی ته هم د اسلامي اورپکو ډلو د ځپلو لپاره خپل عسکر لیږلي و، دغسې په عراق او سوریه کې یا شام کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد هم دوی په بریدونو کې لاس لري. بل په فرانسه کې دننه هم یو شمېر داسې قوانین دي چې اسلامي اورپکې ډلې په هغه ناخوښه دي. په ځانګړې توګه په فرانس کې چې څو میاشتې مخکې د اسلام د پیغمبر کارتونونه چاپ شوي وو په یوه میګزین یا مجله کی، نو تر هغه وروسته هم اسلامي اورپکو ډلو ډېر بده ګڼلې وه او دا یې ویلي وه چې که زموږ وس ورسېږي فرانس ته به تاوان رسوو. نو دا ټوله خبرې داسې ښکاري چې سره یو ځای شوې او نتیجه یې دغه برید راووتې، او اسلامي دولت یا داعش ډلې نن په خپل غبرګون کې ویلي دي چې دغه برید دوی کړی دي او په دې خاطر یې کړی دي چې فرانس کې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی وو.
دا برید د اروپا پر امنیت اثر کوي لشي او یا اروپا له څه ډول خطر سره مخامخ ولې شي؟
اروپا خو به تر دې وروسته بدل شي. څنګه ته فرانس څخه دا تر دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته لومړی وار دی چې په فرانس کې کرفیو لګیږي، او په فرانس کې امنیتي ګامونه دومره سخت نه و. تر دې وروسته فرانسه بدله سوه، یعنی حالت به د پخوا غوندې نه وي. په فرانسه کې د امنیتي کیمرو د هغو تعداد تر یو شمېر نور هیوادونو لږ و، هغه به هم ورسره ډیریږي او نور امنیتي ګامونه به پورته کیږي، نه یوازې په فرانس کې بلکې په نورو یورپي ملکو کې هم.
بیا تاسو څه فکر کوئ چې داسې څه کیدی شي چې دغه ډول پیښو مخنیوي وشي؟
بشپړ مخنیوي خو ګران دی، ځکه په یورپ کې پولې ډېرې نرمې دي، یعنی د یو ملک څخه بل ملک ته تګ ډېر اسانه دی، په خصوصي توګه د شنګن ویزا اسانتیا لرونکو هیوادونو ترمنځ سفر ډېر اسانه دی. کېدای شي دوی په ټرینونو کې امنیتي حالت سخت کړي، ځکه د یورپ د یو ملک څخه بل ملک ته څوک په اسانه په ټرین کې هم تلای شي، په بس کې هم تلای شي، په خپل موټر کې هم تلای شي. نو دا ښکاري چې د دغو نرمو پولو څخه دغو برید کوونکو ګټه پورته کړې وه چې وسلې راوړي فرانس. دا شي فکر کېږي چې تر دې وروسته به فرانس خپل او د یورپ نور ملکونه هم په ګډه یو شمېر ګامونه پورته کړي چې پولې سختې کړي، تلاشي ډېره کړي، امنیتي کیمرو تعداد ډېر کړي، پر لارو کوڅو باندې د امنیتي کسانو شمېر ډېر کړي. ځکه تېره شپه چې بریدونه وسوه په فرانس کې د پولیسو یا امنیتي ځواکونو غبرګون یاره د عمل ډېر سوکا و. دغه ټوله شان دي چې تر دې وروسته به دغه ملکونه اخلي او عملي کوي به.
تاسو د کارپو خبریال داود اعظمی مرکه اوریدله چې زم همکاري ملیحا میرزاده ورسره د پیرس د بریدونو په اړه کړی و.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلډ شو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د جمعې پر ورځ سنت لغونډې د احتجاج په توګه بایکاټ وکړ. په دوی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پیپلز پارټي او تحریک انصاف غړي شامل وو. دوی غوښتنه کوله چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه دې ورته کرا او تفصیلي معلومات ورکړل شي. تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې.
په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ، د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر او د پاکستان تحریک انصاف سینیټر نومان وزیر له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حق لا خبرونه یا بریفینګ ورکړي چې دوی تر دې دمه په دې څه وکړه او آیا دا په هغه زړه نقشه جوړیږي او کنه په نوي. په کومه چې د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وی چې په دې به تاسو ته د پلاننګ ان کمیشن وفاقي وزیر احسین اقبال خبرونه درکوي، خو هغه له ملک بهر دی. په کومه چې په سینټ کې د اپوزیشن دغه غړو لغونډې احتجاجي واک آوټ وکړو او وی ویل چې حکومت نه په دې کې سنجیده دی او نه غواړي چې دوی ته خبرونه ورکړي. په دې اړه نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وی چې دوی د جمعې په ورځ په غونډه کې چې کله ولیدل چې حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه بدله کړې ده، نو له حکومت یې جواب وغوښت. په کومه چې دوی ته جواب ورنکړی شو، نو دوی له غونډې واک آؤٹ وکړو. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
مبي کاریډور بالکل استلې دی، واحد کاریډور دی هغه شرقي کاریډور، دا پنجاب کاریډور ورته ویل کیږي. پرون په سنټ کې حکومت په لومړي ځل باندې رښتیا وویل، دا سوال په جواب کې د کاریډور غا کم جواب لیکلو. مغربي کاریډور کې نه موټر وی، نه ریلوی، نه انرژي زون، یو منصوبه نسته. حسن اقبال صاحب چې دی د دوی کم وزارتونه دی هغه غلط بیانې کوي، د دوی زیات
مشال ریډیو په دې اړه په پیښور کې د قبایلی او سیمه ییزو چارو تجزیه کار ډاکټر سید عالم محسود نو پوښتل، نو هغه وی چې د حکومت اراده بدلې دي، نو ځکه پرې سیاسي ګوندونه احتجاج کوي. سید عالم محسود وی
تاوان خوڑیر جاتی، مثلا زمان پلا را تلیوی نو پاکستان تا فیدہ وا، منگ تا فیدہ وا، زمان قسمت با بجدو، منگ با پینزو کالو کی سل کالا مخیط لگو، زمان بیرزگاری با ختم دلا، زمان دا مسافری چه کم دا ڈرائیوران پا دوبائی کی و پاکستان تی سیدہ با طول پا دی روح پان را تلل، زمان با یو قسم بیرزگارا نیو پاتا شوی. او دا چه کلا پا پنجاب با نزین و اول خود دادا چه دا سنگی کسا دا چه دا با دا گلگت تا تیریگی دا پختورخوانا با تیریگی و بلاجستان چه کم حتمی زیده اغتا برسی پا جای که منه دا بلوچستان ته پوسوی نه بده پښتونونو ته پوسوی نه بده ګرګت ته پوسوی او پنجاب به نه پوهږي چې هلته به ورسوي.
د یادونې ده چې د سینټ غونډې دوران په سینټ کې د حکومت د سینټرانو مشر راجا ظفر الله کوي چې حکومت سوسو واره ویلي دي چې هغه د پاکستان چین اقتصادي مغربي لار په حواله سنجیده دي او هم په دغه زړه لار کار کوي باید چې دا متنازعه جوړ نه کړی شي. د دې هم یادوي چې بل پلو په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه وزیر اعظم نواز شریف ته پرون د جمعې پورې ترمنز یو خط لیگلی دی چې ورته پکې ویلی دی چې په پاک چین اقتصادي راهداري ورته تحفظات دي زګه چې لدی داسې ښکاری چې د دې منصوبې په ټوله ګټه پنجاب ته ورسی او سند او نورې وړې صوبې یې له نظره ویستلې دي نو پکار دی چې حکومت په دې نظرسانی وکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال ریډیو تا سره د بجلی کمی اداریا نه پر خبر پختونخوا ته د مرکز لخوا ورکول کیدونکې د بجلی ګټې یا منافع کې د زیاتوالي اعلان کړ دی. خپل یو پریکړه کې وابډا یا د بجلی او بو محکمې ته هدایت ورکړی دی چې باید د روان کال نه به خیبر پختونخوا ته د بجلی ګټه د کال شپږ ارب روپو پر ځای اتلس ارب او یا کروڑ روپۍ ورکړي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر چې ورسره د صوبې د اوبو او د بجلی قلمدان هم دی عاطف خان مشال لیډو ته وویل چې 1920 کې د بجلی یونټ په یو روپۍ و او د هغه وخت نه خیبر پختونخوا ته د بجلی نه ترلاسه کیدونکې ګټه کې به د کال شپږ ارب روپۍ ملاوي دی، ولې 25 کال تیرېدو باوجود هم چې بجلی نرخ پکې ډېر سیوا شوی دی، ولې هماغه شان خیبر پختونخوا ته شپږ ارب روپۍ ورکړل کیږي چې د دې صوبې سره ډېر زیاتې دی، ولې اوس دوی د مرکز سره دغه خبره سو سوار اوچته کړه او د نپرا عدالت ته سره د وزیر اعلی لاړل او د دوی په وینا اوس به د شپږ ارب روپو په ځای صوبې ته د کال اتلس ارب او یو کروڑ روپۍ ملاویږي.
1992 نه دا پیسې فکس کړې وې صوبې ته به شپږ ارب روپۍ ملاوي دي، حالانکه بجلی ریټ د کم ځای رقم ځای ته رسېدلی په دې 25 کال کې خو موږ لږې پیسې نه سیوا کولې، خو بهر موږ پکې ډېر زیات فدرل حکومت سره مذاکرات پاري باندې پرشر نیو. د نپرا عدالت ته په لومړي ځل باندې د صوبې وزیر اعلی او سره زه چیف سیکرټري موږ ټول رالو او کیس هم دلته پلیټ کوو. نو شکر دی الحمدلله چې هغې په بیس باندې نپرا زموږ په حق کې فیصله وکړه او زموږ ته د 6 ارب روپو په ځای باندې تقریبا 19 ارب روپۍ ملاویږي او هر کال به 5% انکریز به ملاویږي.
دا چې پاکستان مرکزی حکومت او د بجلی او اوبو محکمې وړاندې هم د خیبر پختونخوا ته بجلی ګټه ورکولو کې د لم لیټ نه کار اخیستل دي، نو آیا دوی څومره باوري دي چې د نپرا په دې پریکړه باندې به وابډا عمل درآمد وکړي؟ ناطف خان زیاته کړه،
زما په خیال چې نپرا خو د اتارټي ده کوم چې د ترف ټیک دی، نو دا خو هغوی دا فیصله وکړه د هغوی طرف دا آرډر دی. زما په خیال کې ډېر زیاتې کوي بله خبره ده، خو بهر لکه دغه په کې سر ګنجایش نشته، په کار نه چلي، په دې کې متوازیت مشکلات جوړ کړي. د کالوډي زموږ صوبې سره ډېر وخت نه زیاتې شوې دي، دا حق زموږ خلاف شوی نه دی، نو په کار نه چلي سره زموږ طرف فرد سره زیاتې وشي.
بل خو د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د مخالف ګوند پاکستان پیپلز ګوند د ملکنډ نه د صوبایي اسمبلی غړی محمد علي شاه مشال لیډو ته وویل چې د خپل حق ترلاسه کولو لپاره د خیبر پختونخوا ټول پارلماني ګوندونو بل کردار لوبولی دی او راتلونکي کې به هم دغه شان د صوبې د حقونو لپاره د حکومت ملاتړ کوي.
د حکومت سره سره د اپوزیشن چې څونه پارټیانې دي، هغه ان پی دا کبي بس پارټي دا جمعیت ته ټول یو کمباینډ افورټس کړي، ځکه چې دې کې موږ سیاست نه کوو، دا زموږ د صوبې مسله ده او د صوبې چې کله داسې یو ایشو راځي، داسې یو مسله راځي، نو ان شاء الله تعالی چې اپوزیشن به د حکومت سره څنګ په څنګ د صوبې د لپاره د حقوقو د لپاره ولاړي.
د پام وړ ده چې نه پراخ پلي تفصیلي پریکړه کې دا هم ویلي چې مرکزی حکومت او ابډا ته چې د خیبر پښتونخوا د بجلی په مت کې کم د 350 ارب نه سیوا بقایا جات دي، باید دا په راتلونکي د مشترکه مفاداتو کونسل کې پورته کړي چې خیبر پښتونخوا ته خپل حق ملو شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس په خبر کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي د شاین بنیرې نه بلند خبرونه وره.
ستړي مشر دی وخت مهم خبرونه د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي په سرخار پیرس کې تېره شپه ناوخته په ترهګرو بریدونو کې 120 کسان وژل شوي دي. نن اولستا په یو ټلویزیوني وینا کې نوموړي دا بریدونه د فرانس پر ضد د جنگ اقدام بللې دي. نوموړي په هیواد کې درې ورځو د ماتم اعلان کړی دی او ویلي دي چې هغه به د نومبر په 14 نیټه د پارلمان یوې غیر معمولي غونډې ته وینا کوي. د اسلامي دولت ډلې نن په انټرنټ خپور شوی یو بیان کې په پیرس کې د بریدونو په اړه منلې ده او ویلي دي چې دا بریدونه دوی د دوی اتو وسطوالو ترسره کړی دي. د نړۍ یو شمېر مشرانو د پیرس د 13 ورځې بریدونه په سختو ټکو کې غندلي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي په پیرس کې د 13 شپې بریدونه په ټول انسانیت او جهاني اقدارو برید دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي پاکستان د فرانس له ولس او حکومت سره ولاړ دی او ذمہوار کسان د محاکمه کولو لپاره خپل مرسته وړاندې کوي. پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز دا سرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې کړې. د پاکستان د سینیټ د اپوزیشن غړو تور لګولې چې مرکزي حکومت د پاکستان او چین اقتصادي رهدارې په اړه له دوی معلومات پټ ساتلي دي. دوی د سینیټ د غونډې نه وروسته احتجاجي واک آوټ هم کړی دی. د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. چارواکي وایي چې په دې جګړه کې شاوخوا 60 وسطوال طالبان وژل شوي دي. نن په ویانا کې د روس، امریکا، یورپ او منځني ختیځ لوړپوړي مرکزچیان د شام د سولې په اړه خبرې کوي او د ترکیې چارواکي وایي د هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کرد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي.
لند خبرینه د شاین بنیری نواره د لوریدونکو اوس وخت شوه دی. د پاکستان د کورنیو رسپانو مشرق رسپانی په خبر پختونخوا کې د سلسله د متاثر شوو د مشکلاتو پاړه او وحدت رسپانی د ترهګری پر ضد د کمی تګلارې پاړه اداري خبرې کړې دي. تفصیل درته رابی اکرم خان وړاندې کوي.
مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا حکومت د سلسلې متاثرینو ته تر اوسه پورې امدادي رقم نه دی رسولې او په دې لړ کې متعلقه ضلع انتظامی مشرانو ته د امدادي رقم ادایګۍ لپاره 25 نومبر نیټه ورکړې ده. د ادارې په وینا چې متاثرینو ته امدادي رقم رسولو کې هم مسلې مخې ته راغلي دي او خیبر پختونخوا حکومت تحصیلدارو پټواریانو خلاف تحقیقات شروع کړي دي، کوم چې یو ښه اقدام دی. ادارې مخکې لیکي دا ړومبی موقع نه ده، بلکې هر ځل د درغلیو داسې پیښې مخې ته راځي، خو ضروري خبره داده چې اوس بغیر د سزنډ امدادی رقم متاثرون ته ورسول شي. ادارې زیاتوي تحقیقات سره پکار ده چې یوه ډله داسې هم جوړه کړی شي چې هغه د امداد د تقسیم نه پس د دې امر جاج واخلي چې د متعلقه حکامو د تقسیمولو اقدامات صحیح وو او که نه، او که چېرته هم څه کمی ښکاري چې د هغې هم تحقیقات وکړی شي. ادارې وایي وفاقي حکومت هم د وزیر اعظم د منظورې او لوز باوجود پوره رقم لا تر اوسه پورې متاثرون ته نه دی رسولې. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت له پکار ده چې په دې لړ کې د اعلی سطحې یوه رابطه وکړي او متاثرون ته امداد په شفافو طریقه ورسوي. اداري اخیری کې لیکي چې د وزیر اعظم او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د متاثره علاقو فضايي دوره او تقریرونه کافي نه دي او دا په خه حکمرانۍ کې هم ناراضي. خه حکمرانۍ هغه وي چې د اولس مسلې لګ نه لګ وخت کې هواري کړي. وحدت ورسپانه خپل اداري کې لیکي وفاقي حکومت خپل یو بیان کې ویلي وو چې ترهګرۍ مخنیوي په قومي تګلاره عمل درآمد مشترکه ذمېواري ده او ټولو ادارو ته به د آئین په حدودو کې دننه کار کول وي. ادارې په وینا دا بیان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR لاړخه جاري کړی شوی د هغه بیان نه پس مخې ته راغلی دی چې پکې د پوځ مشر ویلي وو چې د ضربې اسب اوږدمهاله نتیجو او تلپاتې امن لپاره غوره طرز حکمرانی او د نظم و نسق لپاره ګامونه اخیستل ضروري دي. ادارې مخکې لیکي حکومتي بیان کې د اولس په ژوند کې د مثبت بدلون راوستو او ټولو ادارو ته د آئین د حدودو دننه کار کولو وینا مناسبه ده، خو ترهګرۍ ته په مکمل توګه ماتې ورکولو لپاره د قومي اکشن پلان په ټولو برخو غوره انداز کې عمل درآمد د یقیني جوړ کړی شي. ادارې وایي په خپل منځي سلام مشورې سره د اندېښنو او شکایتونو د ختمولو حسد وکړی شي او کدمک د سیاسي او عسکري قیادت ترمنځ اتفاق جوړ وي نو د امن وسه نوره هم ښه کېدی شي او ملک د ترقی او پرمختګ لارې ته سمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ پرسپانی په افغانستان کې د و کسانو د بچل کېدو پر ضد شوو مظاهرو اسوسییټډ پریس بیا په بنگلاديش کې سیکولر لیکوالانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه مقالې خپرې کړې دي. تفصیل درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د تیرې یک شنبې په ورځ د افغانستان په زابل کې د څلور سړیو دوه ښځو او یو ماشوم مړی وموندل سو چې وسلوالو وژلي وو او ځینې فکر کوي داعش په دې کې لاس لري. وژل شوي ټول هزارګانو او د دې پېښې پر ضد هزارګانو په افغانستان کې مظاهرې وکړې. ورسپانه زیاتوي دا مظاهرې د حکومت کمزوري په ګوته کوي چې د وسلوالو مخه نشي نیولای او بلدا چې هزارګان اندېښنې او ناآرامي محسوسوي. د ریپورت په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې دوی چا وژلي، خو چارواکي پر اسلامي دولت وسواله ډله شک لري. د ورسپانې په وینا وژل شوي کسان د کابل په جنوب کې اوسېدل او په همدغه سیمه کې مختلفې وسلوالې ډلې میشتې دي چې له یو بل سره مخالفت لري. خو د ریپورت په وینا د هزارګانو وژنه د اوږده کړکېچ سابقه هم لري. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د بنګلاديش د هغو سیکولر بلاګ لیکونکو په اړه ریپورت جوړ کړی چې له ګواښونو سره مخامخ دي. په دې کې یو هم اومی رحمان پیال دی چې په تیرو درې میاشتو کې د ویرې له لاسه پنځه واره کور بدل کړی دی. دی وایي په خپل وطن کې مهاجر دی او ویرېږي چې وبه وژل سي، خو پوهېږي نه په کومه لاړ سي. د واژانس ته ویلي چې د ده له حالته اندازه لګولی سي چې په بنګلاديش کې بلاګ لیکونکي څنګه ژوند تېروي. بنګلاديشان وایي حکومت د بلاګرو د ژوند خوندي کولو په اړه کوټلي ګامونه ندی اخستی. د 2013 کال فروری په میاشت کې عدالت د جمعیت اسلامي یو مشر ته په جنگي جرمونو کې د لاس درلودلو په تور د عمر بند سزا واوروله. د دې وروسته بلاګ لیکونکو پر لپسې یو هفته مظاهره وکړي او د عبدالقادر ملا عمر بند په پانسۍ د بدلولو غوښتنه وکړه چې بل اخره اپیل وسو او د کال په پای کې عبدالقادر ملا ته پانسۍ ورکړل شو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو سره د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایل جرمنی او اروپای چارواکو سره د افغان کډوالو په موضوع خبرې موثر وي. سید حسین عالمی بلخی مشال رادیو ته ویلي دي جرمنی ته ویلي دي چې افغانستان لا هم یو نام نه هیواد دی او جرمنی ته له ورغلو افغان پناه غوښتونکو سره د باید سم چلند وشي. نور تفصیل د صالح محمد صالح په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو له مشرانو سره د افغان چارواکو وروستي خبرې موثرې وګڼلې. سید حسین عالمی بلخی ویل چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره یې ګډې او اختصاصي غونډې درلودې او په هغو کې یې هڅه کړې چې په اروپایي هیوادونو له دې جملې جرمني کې د ورغلو افغان کډوالو د میشتېدنې زمینه برابره کړي. د جرمني حکومت ویلي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان دغه هیواد ته په ناقانونه لارو داخليږي. دغه هیواد په وروستیو کې د نورو افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو مشرانو ته د کډوالو د ستونزو د حل لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي. د کډوالو د بحران لپاره باید هغه هیوادونه چې پناه غوښتونکي ورپورې اړه لري او هغه هیوادونه چې دغه کډوال یا پناه غوښتونکي ورغلي باید په خپلو کې د نور بحران د مخنیوي لپاره غونډې وکړي. هغوی زموږ وړاندیزونه ومنل. په دې ورځو کې چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څخه کومې خبرې اورو هیله رابخشي. اوس هغوی تر یو حده منلي چې افغانستان کېدای شي د ځایي اوسیدونکو لپاره یو ناامن هیواد وي. دا موضوع نور خبرو ته هم اړتیا لري. دا په داسال کې د چې د ولسمشر میرمنی رولا غنی هم په ورستوي کې جرمني ته سفر کړی او ویل کیږي د کډوالو پر ستونزو یې هم له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له اروپایي مشرانو سره به د کډوالو د ستونزو پر حل خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. په ورستوي کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات شوی چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي.
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوم د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخت فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د پیښور د آرمی پبلک سکول غازی فورم چې د یاد سکول د پیښې د جبل شوو زده کوونکو د هغې د کورنۍ د غړو استادانو تنظیم دی، نن یې په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال لکه حکومت غوښتنه وکړه چې آرمی پبلک سکول په پیښه کې جبل شوي کسانو ته د روغتیا او تعلیم اسانتیاوې ورکړل شي. خبري غونډه کې د یادې پیښې له لسو زیات جبل شوي زده کوونکي هم موجود وو. نور تفصیل د زلان یوسف زینا.
د آرمی پبلک سکول د غازی فورم مشر اکبر خان اویل چې د آرمی پبلک سکول د پیخي د شمیر یو سو جوبل شویز د کوونکو ته حکومت ویړیا درملنه ورکړې ده، خو نږدې دیرش د کوونکو او استادانو ته اوس هم د نورې درملنې اړتیا ده چې حکومت ورته پام نه کوي، او نفسیاتي درملنه باید د آرمی پبلک سکول د هر زده کوونکي وشي.
دا اساد چکم دے چکم زخمی نشوی دی دا بود پر دا پرمن جواب سے دغو کے دا تقریبا جی 130 کسان او پاری کے دا سیدہ چس باز دا سیدی چاغو خو س کاغو تے زخم اغا زخم سلم یا اورگن نہ دے جائے شوی نو اخو شکر دے کور شوی دی خو چکم دا سیدی چرا چا چکم دے شتا پختہ البتہ دا چا گوتے البتہ دے چا لاس کی رگن البتہ دی اغا اس پر پرابلم.
د یاد سکول د نهم جمعه زده کوونکي علی خان وایي چې لاوس یې هم درملنه روانه ده او په دې حال کې خپل زده کړې هم جاری ساتلې دي.
ری ګولې لګېدلې هم دوی پخپېل کې غیر کوري وشوه ټیک شوي دي، اوس هغې علاج ضرورت نشته او یو لاس باندې لګېدلی هم هغې څلور آپریشن یې اوس پورې وشوې. او مخکې مې دې دپاره راته لیکلي چې دې دپاره به لکه غټ علاج کېږي، اوس پکې راډ لګولې درې آپریشن سی ایم ایچ کې وشوې او یو به اوس په هغه خان کې کېږي.
محمد عامر محبوب چې په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو د برید په وخت د دولسم جماعت زده کوونکی وو وایي چې د هغې وروستو یې په جوبل حالت کې امتحان ورکړی وو چې له وجې یې نمبرې کمې راغلي دي او اوس ورته یو پوهنتون کې هم داخله نه ورکول کېږي.
د چې د ما سره وعده کړو چې سیکنډ یا نپس پر تاسو مونږه یونیورسيټي کې داخله درکو، نو هغه یو څه پر یونیورسيټي کې داخله نه درکړې چې میرټ باندې راځي، نو چې مونږه باندې د حمله نه شو مونږه حفاظت کړې شو او مونږه سبق ویلو او هغه مطابق مونږه بیا ټیسټ هم خبر کړی او مونږه باندې میرټ باندې راتلی شو. اوس مونږه د یو کال تقریبا دا کال خو مې ضایع شو او یو څه پر ما د حکومت چې دی نه راکړې داخله په یو یونیورسيټي کې او هغه سره زه نورم منټ ڈسٹرب کی گمزان کے یعنی مصر غصہ ڈیرا راضی ماتا دیو جنا او عجیبا عجیبا فیلنگ راضی سر آغا تاسو تازو خود لینے شما.
د تیر کال په 14 دسمبر په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې له 150 څخه زیات کسان مړو او له 150 څخه زیات جوبل شول چې پکې ډېرې شمیرا د زده کوونکو وه. حکومت د وجل شوي کسانو کورنیو ته 100,000 او د جوبل شوي کسانو کورنیو ته 400,000 روپۍ امدادي رقم ورکړو او د ځنې سخت جوبل شوي کسانو د درملنې خرچ یې هم له سرکاري خزانې کولو اعلان کړی وو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې نن د زیبتیس نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو مقصد د یادې ناروغۍ په هکله په ولس کې پوهاوی پیدا کول دي. د صحت نړیوالې ادارې په یو پیغام کې ویلي دي چې د دې ورځې لمانځلو په مناسبت د صحت نړیواله اداره د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره په حکومتونو زور راوړي چې اقدامات یې پورته کړي. نور تفصیل د رابع اکرم خان نورو.
صحت نړیواله اداره وایي چې د شوګر د ناروغۍ مخنیوي موږ په مناسب خوراک او جسماني ورزش په صورت کې حاصلولی شو او حکومتونو له پکار دي چې غیر صحتمندانه خوراکونو تشهیر مخنیوي سره سره ناروغانو لپاره د صحت ښه نظام ورکړي. هم دې لړ کې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون وایي چې د صحت نړیواله ادارې لخوا دا خبرداری ورکړی شوی دی چې کال 2030 پورې به شوګر اووم هغه مرض جوړ شي د سنه به چې مرګونه کیږي، نو پکار ده چې صحتمندانه خوراک ته ترجیح ورکړی شي او حکومتونه د دې مرض مخنیوي وکړي. پاکستان کې د شوګر ناروغۍ په اړه د پیښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د شوګر د ناروغۍ د څانګې مشر ډاکټر ای ایچ عامر وایي چې د شوګر د ناروغانو شمیر په اړه تازه معلومات نشته، خو د پخوانی معلوماتو مطابق په غونډ پاکستان کې د دې شمیر 80,000 دی او خیبر پختونخوا کې د دې شمیر 40,000 دی. دی وایي
زمونږ ریسورسز هم ډېر کم دي او زمونږ اویرنس هم ډېر کم دی، نو دې په وجه آی تھنک مونږ به نور خلقوں نے زیاد پرابلمٹک فگرز بگورو چھے کم نور دنیا کی دی نو پکار دائی چھے منگ اس نے ریالائز کو اور اس نے دے بارا کے سنا سے ایکشن والو سنا سے کارو کو اور منگ خو خفل خار یعنی پی خور کے آلیڈی گورنمنٹ سرا اس نن دا سیشن کو میٹنگ کو اور دے لوئی میٹنگ دے ورلڈ ڈائبٹیز ڈے پہ حساب بنے اور آگے منگ عمدہ پالیسی جوڑو عمدہ پلاننگ جوڑو چھے منگ ڈائبٹیز سنگا کنٹرول کول ایشو اور داغلی کمپلیکیشن سنگا بچ کے دیشو
دا شوگر دا ناروغی نسان ساتلو پا اڑا نموڑی زیادہ بھی
دے بار خو بیسک خبری دی اور ماغا خبری دی چھے یعنی تاسو صحیح خوراک فاسٹ فوڈ کم بھی ورزش زیادہ بھی غٹوالے موٹاپے نہ چھے زان ہو ساتو دا یہ سو خبری دی چھے دا منفرد کول
پا دیو رسو کی پاکستان کی دا شوگر ناروغی پا اڑا دا پاکستان صدر ممنون حسین ویلی وو چھے دا مرض پاکستان کی پتیزے سر پا خبری دو دے اور پا دی لڑکی متعلقہ اداروں تا ہدایت جاری شوی دی چھے دے مرض مخنیوی لپاره موثر اقدامات اوچت کړی شي.
مشال ریڈیو تاسور اور ایدون کو اس بلاڑ شو د یو بل رپورٹ طرف تا حکومت ویلی دی لسر ورست بعد مومند با جوړ سلسله سپلو تا مالی مرستې ورکړي خو خلک یې تر لاسه کیدو ته زیات تمن نه لري. د مومند با جوړ جنسو خلک وایي چې د سیمې حکومتي مشرانو د عملیاتو پر مهال د شو تاوانونو مواسي په خپلو جیبونو کې خو دی وي ځکه خلکو د سلسلې ر تاوان پاړم حکومتي چارواکي خبر نه کړل. وی وای حکومت لا هم ورته د عسکري عملیاتو پر مهال د شو زیانونو تاوانونه نه دی ورکړي. تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورٹ کې
د محمد او د باجوړ زلزل زپلی وای چې حکومت هغوی ته لا هم د تیر عسکري اپریشن لوجې د شوو نقصانونو توان نه دی ورکړي نو ځکه هغوی د زلزلې توان ته په تمه نه کینی او کورن یو وار بیا جوړوي. دوی وای چې حکومتي غړي راځي په سیمه کې د خان او د ملک په حجره کې سروې رپورټونه تیاروي نو هغوی تمدار نه دي چې ګنی هغوی ته تاوان ورکړي. هم مولا د کوټ کې چارمن باجوړ ایجنسی اوسیدونکي دي او وای
وجه دا و چې د کلی کوم با اثر خلکو یا ملکانان به ورته ووایو هغه د سروې وکړل او په ځان پسې خپل هغه ولیکه معاوضه دی واخیسته د هغې اوس چې کله زلزله راغله نو خلکو دا زحمت هم ونه کړو چې ګنې موږ چاته وایو چې زموږ کور ترک شوی یا خراب شوی دی که نو یو غریب دا زحمت هم نه کوو چې زه که اوس دته ویم چې دا ولیکه نو بس نه یې لیکم که ځکه چې کوم سروې چې زما نوم رام شي نو بیا به ملک خان پیسې اخلي.
د محمود ایجنسۍ د تحصیل صافو اوسیدونکي فضلي ودود صاپی وایي چې حکومت د هغوی د اپریشن له وختونو قرضه وړی دی. د زیاتوی
دا هغه چې کوم دی نه خو سر وشو دا او نه دا هغه ماویزه چرته د کور مالک تک دکان مالک ته ملاو شو دا نو ستون کی دوباره چې کوم دی زلزلہ راغله دې کې چې کوم دی دا هغه اپریشن نه زیات کور او دکانونه چې کوم دی هغه لام خلوران خل اوس هم چې کوم دی عوام توقع نه کوي چې ګنې حکومت به موږ لا تراکې ځکه چې چرته هم داسې د سروې ټیم تللی دی نو خلکو د دې نه انکار کړی دی چې هغه موږ خپل نوم نه اندراج نه کوو.
رحیم الله هم د چارمنګ اوسیدونکی دی او هغه وویل چې حکومت هر څو که هغوی ته د رسیدلي زیانونو تاوان ورکوي هم نو بیا به ناوخته شوی وي. اوس ژمی دی او یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره ولس خپل کورنه په خپله جوړوي.
حکومت خو د دې لپاره څه سټیپ نه اخیستی ګنې چې خپله لګېږي غریبانو ته چا مرستې کړې دي نو چا داسې پیسې ټکې ورکړې دي خپل غریبانو کو کوم غریبانو دي ټول یو شان پک شوي دي. هغې غریب ځایونه هم دا دي په خپله جوړې خانان هم په خپله جوړې غریبانان هم په خپله جوړې نمراشي کسان ځایونه ولي چې خو بېرته لاړ شي نو چا ته پنټ ملاو دی نو چا ته شن ملاو دی نو چا ته نور حکومت ته رجسټریشن وکړو ګنې چې یاره دی ته مونږ پیسې ورکړو.
بلخوا په محمد او باجوړ ایجنسۍ کې تر د ډېر حده پورې سروې شوې ده خو لا هم حتمي رپورټ نه دی تیار شوی چې ګنې دواړو قبایلي سیمو کې څومره تاوان شوی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
مشال ریډیو تاسو ورته مشال ریډیو خبرونه تاسو سحر د 9 بجو نه د ماخام تر شپږو بجو پورې اوریدل شي. او سرزو دی بل رپورت طرف ته د قانون عملدارۍ د خکول لپاره د خیبر پښتونخوا پولیسو په بلدیاتي نمائندګانو او ځایي مشرانو مشتمل نوې کمیټیانې جوړول پیل کړې دي. د دې پیل لپاره په خبرو شو هم دغه کار به د سبې نورو برخو ته غزول کیږي. په دې اړه پرون جوړې شوې غونډې ته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان درانی ویل منتخب بلدیاتي تازی او پولیس به په ګډه په جرایم پیشه خلکو نه سرساتي او پر ضد به قانون سرسم کار روایي کوي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
تیر ورځ په پولیس لائن پیښور کې د پبلک لیزان کونسلو په نوم د پیښور د مقامی کونسلرانو او مشرانو دستوری ته په خپل وینا کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی وویل چې د دې نوې نظام سره به پولیس او د ټولنې مشران په ګډه په جرایم پیشه او غیر سماجی عناصرو نظر ساتي.
کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کمیونٹی کو انگیج کیے بغیر صرف پولیس جو ہے وہ کارکردگی شو کر سکے.
پا نڑائی کی چرتا ہم دا ٹولنی دا کومک بغیر پولیس خپلا کارکردگی نشی خکاولے. دا حکومت سرابا چری ہم دمرا وسائل نوی چی پا ہر کلی کی پولیس مقرر کری. دا ٹولنی خلق با ہم پا جرائم پیشا او غیر سماجی عناصرو نظر ساتی او پولیس با دا ہاوی سرا پا گڑا کار کوی
اور پولیس ان کے ساتھ مل کے کرے گی.
دا خیبر پختونخوا دا پولیس و مشر ناصر خان دورانی زیاد اکڑا چی دا امنیتی ادارو او ٹولنی دا غفلت لوجی پا آرمی پبلک سکول پیخور کی تیر کال گن شمیر معشومان او وجلی شو.
اتنے سینکڑوں بچے جو ہیں وہ ہماری نااہلی کی وجہ سے شہید ہو گئے.
زمونږ دغه ګڼ شمېر ماشومان زمونږ د خپلې نااهلۍ له وجې شهیدان شو، لیکن د هغو وینه ضایع شوې نه ده. د هغې وروستو نېشنل اکشن پلان یا ملي تګلاره جوړه شوې ده او په ضربې عذب عملیاتو کې هم زمونږ پوځ کامیابیانې ترلاسه کړې دي او هغلته کې امن پځې کېدل شروع شوې دي او په بندوبستی سیمو کې زموږ پولیس پوره پوره حاصل کوي، ځکه چې د پوځي عملیاتو وروستو د هغه ځایونو نه وسلوال تختی او په خارونو کې ځان پټوي. نو ځکه موږ د کرایې د کورونو ترلاسه کولو لپاره یو قانون جوړ کړی دی. په پېښور کې په حیات آباد، پهاړی پوره او گلبرگ کی دریو پبلک لیزان کونسلو پا باقاعده توګه کار پیل کرده ده او پا هر یو داسی کونسل کی نیم غړی د منتخب شوی بلدیاتی نمایندگانو نا اغیستل شوی دی او دوی با پا خپلو خپلو علاقو کی د قانون سرسم د لوډ سپیکر پا استعمال او د کرایه پا کورونو کی پا اوسیدون کو خلکو نظر ساتی او د قانون پا عملداری کی با د پولیسو سره مرسته کوي.
زمانم کی فیت اللہ مروت دا گلبرگ دا علاقے نا نازم اما یہ حقیقت جی سے کل پولیس پبلک کانٹیکس نہیں پولیس اور پولیس پخول کی ملاو نہیں نو دنیا کی اور ریاست او طاقت ہم داس نشی پاغا خاور بنا من راولی بیسیکلی دا امن دین دی خلقو دا پارا دا پولیس دی خلقو سروس دا پارا دے خو دی پولیس تا پکار دے شیخ خپل اعتماد دے خلقو دی بحال کی
پولیس چاروا کی وای دا قانون دا عملداری دا خکول لا پارا دا پولیس او ٹولنی دا شریک همکاری دا نوے نظام با دا پختونخوا صوبې ټولو برخو ته غزولې شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال ریډیو تاسو سره د افغانستان په لغمان کې وتلې خبریال لیکوال داود جنبش په درناوي کې وغونډو شو چې پکې د تدکار او شخصیت په اړه لیکوالانو بیانوي وکړي. د غونډې ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی و او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د داود جنبش په اړه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یو برخه کې راغلی ول.
خوشاله يم چې دانش خبرندوی ټولنه د هیواد د تکړه جورنالیست ډاکټر داود چنبش د علمي او جورنالیستیکو هڅو د قدردانۍ غونډه جوړوي. د لمانځ غونډو او ویاړ غونډو له لارې نه یوازې د یو چا د هڅو درناوی کیږي، بلکې نورو خلکو او په تېره بیا ځوانان هڅول کیږي چې په اجتماعي ژوند کې فعاله برخه واخلي.
استاد اسب سمیم په خپلو خبرو کې ځوانانو ته سپارښتنه وکړه چې که د مسلکي ژورنالیزم په ژبه ځان پوهول غواړي نو د ښاغلي جنبش لمنه دی ونیسي.
هغه ښاغلي چې د ژورنالیزم سره مینه لري هغوی ته یو اسانه لار ښیم چې همدا سړی دې له لمنې ونیسي چې ژورنالیزم زده کړي
استاد حبیب اللہ رپی ہم پخپلو خبرو کی داؤد جنبش دا مسلکی جورنالیزم استاد یاد کر
جنبش سے مسلکی جورنالیزم استاد او دیدی مسلکی جورنالیزم پر مخ بیون کئی دی عملان شاگردانو تا جورنالیزم خی او ورسرا عملان جورنالیزم پکار کی بوخت دی
دا گونڈی پا آخر کی یو شمیر زوانو جورنالیستانو لخاغلی جنبش سخه دا جورنالیزم پا برخه کی بیلابیل پختنی وکڑی چه دا غا برخه خاغلی جنبش تا دیر پزر پوری وا پا هم دیاره نموڑی مشال راڈیو سر پا خبرو کی وویل
مهم خبر پا دغا ناسته که داو چه ما پا دوی که لمسلکی جورنالیزم سر مین اولی دا او کمی پختنی چه دوی پا پای که وکڑی ما تا داست ثابت شو چه زیادی غواری چه دا دغا مسلک پا ارخونو بانه چه وست لاوبالی والی دا حالت نر
ڈاکٹر داؤد جنبش دا جورنالیزم پا بیلابیلو برخو دری کتابون لیکلی چی وس عملاً دا افغانستان دا جورنالیزم پا ہنزیو کی تدریسیگی او دا افغانستان پا رئی دا تاریخی اسنادو پا توگا دا دو روسی جنرالانو کتابون اسری لخ کری پا افغانستان کی او پا افغانستان کی ریختیا ستیری دل پختو تا جباڑی لی دی باز محمد عبید مشال راڈیو جلال آباد
د پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان پس حال دی
سپلای مو پخو گوری نو تبا ویداغ احمد گل پنکار دی سکه زمیدار زیبا دا خده غریب
دا پختنو پر خاور نام نه دا هنرمندان و حل زلی پس دول اغیز منی کردی دی
دا حالات دا سی دی سندری ویون کی دی او کموسیقاران دی دا تول دا دغی مسئله سکار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپارا سکیږي
عمارت باقاعده روان ده پای کې د موسیقۍ لپاره بیل یو شاندار ځای ده ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
مشال ریډیو تاسو سره اوس خبرونه په اخره کې یو ځل بیا د شاین بنیرین لند خبرونه اورو
سره مشر دی وخت مهم خبرونه د فرانس ولس مشر فرانس اولاند ویلی بسرخار پیرس کې 13 شپه نا وخت په ترهګرو بریدونو کې 122 کسان وژل شوی دي نن ولس ته په ټلویزیون وینا کې نوموړي زیاته کړې ده چې دا بریدونه د فرانس پر ضد د جنگ اقدام دی د اسلامي دولت ډلې نن په انټرنیټ خپور شوی یو بیان کې په پیرس کې د بریدونو په اړه منلې ده او ویلي دي چې دا بریدونه د دوی اتو وسوالو تر سره کړې دي د نړۍ یو شمېر مشرانو د پیرس د تیرې ورځې بریدونه په سخت ټوکو کې غندلي امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي په پیرس کې د تیرې شپې بریدونه په ټول انسانیت او جهاني اقدارو برید دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي پاکستان د فرانس د ولس او حکومت سره ولاړ دی او ذمہوار کسان د محاکمه کولو لپاره خپله مرسته وړاندې کوي پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیرولو کې مرسته کولی شي د پاکستان د بارنو چارو وزارت په خبر پاڼه کې وایي د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز دا سرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په یو غونډه کې کړې د پاکستان د سینیټ د اپوزیشن غړو تور لګولې چې مرکزي حکومت د پاکستان او چین اقتصادي رهداري په اړه له دوی معلومات پټ ساتلي دي د سینیټ د غونډې نه وروسته اپوزیشن غړو احتجاجي واکاوټ هم وکړ د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده چارواکي وایي چې د یوې اونۍ راهیسې روانې په دې جګړه کې شاوخوا 60 وسلوال طالبان وژل شوي دي نن په ویانا کې د روس امریکا یورپ او منځني ختیځ ډول پوری مرکچیان د شام د سولې په اړه باندې خبرې کوي دا ترکی چارواکی وایي دغه هیواد په جنوبی برخه کې د امنیتي ځواکونو او کورد یغانو ترمنځ په جګړه کې 44 کسان وژل شوي دي او د عراق فوج وایي ځواکونو د پوځي عملیاتو په شروع کې په دریو ځایونو کې پرمختګونه کړي دي
او اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونه د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان شاین بنیری او تکنیکی همکار اساق امیری سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړي. خوشاله اوسئ. د الله پامان.